سلامونه لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کوو. د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. اخوا د سختو بارانو او طوفان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي. د الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي. د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. دې محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په 4.5 کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول. له دې جلا د دې ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلی. د طالبانو له لوري په عام محضر کې سزاوې د بشري حقونو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي، خو له دغو نیوکو سره سره طالبانو دې ډول سزاو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي. ایراني رسنیو پرون د حمید علي نقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي. د چې د یکشمې په مازیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تېره بیا له مالي نظره سخت شي. په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي. د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالف ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د اسرایلو پوځ د لبنان له پولیسو سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبې له سهار وختي پیل کړي. پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لست کې اچولې. د اسرائیل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله دا اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرائیل په شمال کې ځینو اسرائیلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښه وو. د بیان په اساس د اسرائیلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا پرون د اسرائیل له خوا د حسن نصرالله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده. ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې یاداش پر ضد د هیوادونو د ائتلاف پرانیستون کې غونډه کې حسن نصرالله د دب خبره یو بې رحمه ترهګر وباله چې ډېرو امریکایانو اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړو ژوند اخیستی. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل حسن نصرالله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیروله او د یو بشپړ هیواد په توګه یې د لبنان د حرکت مخه ونیوله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو التام لوستلای شئ. د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د کوسکونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او څو ماشومان هم شامل دي. نوموړي تیره شپه وویل له سیند څخه نه تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د څلورو تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د څلورو تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوسکونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او طوفان له امله و تنه ټپیان شوي دي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي د دوشمې پر ورځ رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي دي. د انجینر الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. په افغانستان کې سګني ورښتونه او سیلونو په تیرو څو باندې 15 لسیزو کې بېساري بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بې ارتباطه نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم لاري د افغانستان ترانزیت 20% کم شوی، د ایران د ماهیرو د بندر لاري 8 برابر ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي دغه ولایت د پولی لاري افغانستان ته ترانزیت 8 برابر زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبري آژانس ارنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولي څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابره زیاته ده. له بل خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 20% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږه تجارت او کاروبار په پاکستان سره د بعضي مشکلات او سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ د زراعتي محصولاتو وحشي لارې بندې شي او موږ ته ضرر رسیږي، بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ډېر کړي دي. زمونږ په میو باندې تقریبا 12 قلمه اموال دي چې هغه باندې تقریبا 300% تعرفه جوړه شوې ده. محلي ټکسونه یا صوبایي ټکسونه هم زمونږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي. دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندې، کله یو غلام خان کې مشکل و جنګ و سندې پټان چې دغه شانتې انګور اډه اته میاشتې کېږي بند ده. همدارنګه تورخم د څه کم دوه میاشتې کېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګیاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د 8 برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 1.1 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د ماهیرود بندر لاري افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته 6 میاشتنی مودې پرتله 6 برابره ډیر وباله. خانجان علي کوزی هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران څخه هلکونه واستلی دي او زمونږ ټول ترانزیت د ایران څخه او همدارنګه مواردات یې چې د ایران نه
خود په داسې حال کې چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا 2 میلیارد ډالر واردات لري، په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې 40 میلیون ډالر ته رسیدي شي. د ایران لاري په ترانزیت شویو مالونو کې پرزه، بوره، اوړه، غوړی، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیه، متحده عربی اماراتو، روسیې او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو لاري افغانستان ته ترانزیت کیږي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینهو لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولې اوس بخې دغه کچره سفر سوی ده؟
د کابل اوسونکو لیمه چې خپل هم بی دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نه ولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسینکو له ما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره لدې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي، د هغوی څخه پیسې وغواړي، د خپلو